شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راغلي دي او له خپل افغان سیال سره همدا اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې هغه دوه ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بېرته روسیې ته ستنې سوې دي. ترنو دوستانو دغه راپورونه او که وختو نور مطلب به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر دې وړاندې له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د سیاسي راډیو ته ورجست د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن په اورزګان کې د سولې د لارو چارو په اړه له دیني عالمانو سره غونډه کوي. د دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیر اونۍ اورزګان ته تللي په مرکز ترین کوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي نن په روزګان کې له دنیا لیمانو سره یو پراخه غونډه لري او ترڅنګ د شار پر دیوالونو باندې د جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، موږ مه وژنې شعارونه لیکو. او ترڅنګ دلته په روزګان کې نن پر دې باندې کار کوو چې یو سیمه ییزه هسته رامنځته کوو.
ښاغلی وطن دوست وایي چې دغه هسته به په روزګان کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیمې کړي او له بېلابېلو قشرونو سره یو ځای د حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره به منځګړیتوب وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو راپدې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د عراق یزدی فعال نادیا مراد وایي د سږ کال د نوبل د سولې جایزې په پیسو په خپل پلارني ټاټوبي سنجر شارګوټي کې هغو ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار سوي دي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجر شارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه. ما په هغو پیسو چې د نوبل د سولې جایزې له طریقې مې ترلاسه کړي د ناروغانو تر ډیره د ښځو هغو کونډو د درملنې لپاره چې د عراق د داعش جنګیالیو ورسره ناوړه جنسي چلند کړی په سنجار کې یو روغتون جوړ وم. نادیا مراد په خپله هم په 2014 کال کې د داعش د افراطي وسلولو لخوا اسیره سوې وه چې ناوړه جنسي چلند ورسره سوی و. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدلې سي. میرمن مراد او د کانګو وګړي ډاکټر دینیس موکوویچ د دسمبر پر 9 د $1,000,000 په ارزښت د نوبل د سولې جایزه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترلاسه کړله. موکوویچ د جنګي وسلې په توګه د جنسي تیری او زور زیاتی د پای ته رسېدو لپاره هڅې کړې دي. دی چې د کانګو په ختیځ کې د یو روغتون بنسټ ایښودونکی دی د هغو کسانو درملنه یې کړې چې په دغه هېواد کې د 2 لسیزو جګړو په جریان کې ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل کولای سي چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سټ هم وګورئ پته مو ده sadiradio.com. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې اړه یو راپور او ورسره د یو سیاسي کارپوه نظر واوري. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې هغه دوی ستراتیژي کې به مغورځونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوي دي. که وختو نور مطالب هم په دې خپرونه کې لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او ریتو ته بلنه درکوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د همدې موضوع په اړه زما همکار نسیم شفق نور جزئیات راټول کړي دي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو کې د دې غونډې د پیلېدو په اړه وایئ چې دغو مشرانو څه څرګندونې پکې کړې دي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه یو ساعت وړاندې په کابل کې پیل شوې. که څه هم تر اوسه جزئیات نه دی راوتلي، خو په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې له تروریزم سره د مبارزې پر سیمه ییزې همکارۍ او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې او ولسمشر غنی هم په دې غونډه کې ټاکل شوې چې وینا وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې غونډې په څنډه کې له ځینو افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو د سولې پر پروسې او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي چې د دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د دې غونډې په پای کې په یو خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي. دا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دوهمه د اړخیزه غونډه ده. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم ورته غونډه د چین په پلازمینه بیجنګ کې جوړه شوې وه. په هغه غونډه کې هم له تروریزم سره د مبارزې، د سیمې په روانو حالاتو او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي همکارۍ خبرې شوې وې. خو د دې غونډې ډیر اهمیت په دې کې دی چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد له خوا د سولې په اړه هلو ځلو زور اخیستی او حتی افغان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره عالي مشورتي بورډ رامنځته کړی دی. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې هیواد به د دوشنبه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره د پاکستان او چین رول مهم بلل کیږي، او افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د چین په واسطه اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې په دې وروستیو کې پرمختګونه هم لري رښتینی همکاري وکړي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ د نړۍ درې اړخیزې غونډې جزئیات به وروسته معلومه شي، خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې افغانستان هیله لري چې له هرې ممکنې لارې طالبان مخامخ خبرو ته کینوي او په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بولي.
بله ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو د لړۍ پیلېدو په اړه راته وویل چې نن په کابل کې پیل شوې ده، او وایي چې دوی به د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوهان په کابل کې د دې جوړې شوې درې اړخیزې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي چې دا یو ښه فرصت دی چې د سولې پروسې په برخه کې ګټه ترې واخیستل شي. د ازادي راډیو خبریا لی ناجی ساپی د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په دې اړه پوښتنه ترې کړې.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و داسې نه وي چې تنظیم شوي سلکشنی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي. نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي چې افغانستان یې وکړي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي، او دا خو تاسو د معلومې دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان پاکستان هم شاځانی ستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد دی، طبیعي دی رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېر علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خام په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینک، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یو څه تجارت سره وکي. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناټو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناټو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناټو په تلاشونو راځي، دی یو څه هم شکه ولري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې ترسره شوې دي، دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ، او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي، زه به طالبان سولې ته راولم. درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی شي د طالبان د پاکستان څخه رسمي، لکه طالبانو چې خلیزات ته ویلي دي چې تور لیسته مو ویستې، زه بندان را ایله کړي، داسې 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 پاکستان دې افغانستان ته وایي چې دغه دغه راسره وکړه، زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر روز د سهار له ود ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د اف ام پر مثلا سلا شهر پنځه سپه خبرونه لري او تاسو کولی سئ په ټول افغانستان کې صافه وازه او اوري او اوس وزوله فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د پکتیا د سوداګرۍ خونه وایي روان کال په دې ولایت کې لس زره او شپږ سوه ټنه د جلغوزیو محصولات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر علمیان نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د خوست او پکتیا ولایتونو نه د هوایي دهلیز له لارې چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته شپږ سوه زره ټنه جلغوزي صادر شوي دي چې له دې درکه دوه سوه شل میلیونه ډالر عواید راټول شوي دي. د نوموړي په خبره که په خوست او پکتیا کې د دغه محصول د پروسس لپاره مرکزونه جوړ شي راتلونکي کال ته به یې محصولات تر دې هم زیات وي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې یاد ولایت کې د جلغوزیو په برخه کې وسوه کسان په کار بوخت دي. د کندهار د کرنې ریاست وایي سږکال د دې ولایت د انارو محصولات او صادرات زیات شوي دي. د یاد ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د انارو د محصولاتو اندازه یو نیم لک ټنه وو او د صادراتو کچه یې درې څلوېښت زره ټنو ته رسېدلې، خو تېر کال د انارو د صادراتو د اندازه پنځه دېرش زره ټنه وو. د ښاغلي سعیدی په خبره د هیواد او نړۍ په کچه د کندهار انار ښه کیفیت لري او د دغو محصولاتو د صادراتو له درکه سکل نه میلیونه ډالر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت کرنیز محصولات انار، انګور، انځر او خربوزې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو پنځوس کیلو بوري قزاقي اوړه یو زرو درې سوه شل افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوري بوره یو زرو اووه سوه څلوېښت افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې دوه زره افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي زر افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل اته پنځوس افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل اته پنځوس افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر پنځه اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ دیرس پوله، یو انګلیسي پاؤنډ شپږ نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې څلوېښت افغانۍ.
له فیروز عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. یو نړیواله موضوع به راواخلو. د روسیې هغه دوه ستراتیژیکې بم غورځوونکې الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوي دي. د روسیې الوتکو په داسې وخت کې د امریکا پر لویه وچه او اتلانتیک سمندر پروازونه کړي چې د مختلفو نړیوالو مسلو په اړه د واشنګټن او مسکو اړیکې ترینګلې دي. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او همدغه شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. دا څه ډول الوتکې دي او ولې د امریکا انتقاد پارولی دی؟
مننه فریبا جانې. د روسیې دغه دوه الوتکې د ټي یو یو سل شپېته ستراتیژیک جنگي الوتکې وای، دا د غږ له سرعت نه دوه چنده تیزی زی او اټومي میزایل او اټومي بمونه انتقالولی شي. دا لومړی ځل و چې د امریکا په قاره کې د وینزویلا پر هوایي حریم باندې، د غراس د ناروې په هوایي حریم باندې او د اتلانتیک سمندر په فضا باندې دغه الوتکو پرواز وکړ. تقریبا دوه زره کیلومتره پرواز یې کړی دی له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې وي. نو متحده ایالات یقینا متحده ایالاتو ناټو سخت عکس العمل ښودلی، ځکه چې دغه ستراتیژیکې الوتکې او وسلې ګڼل کیږي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې دیو بل پسې استعمالیږي.
بل امریکا له وینزویلا سره بهرنی اړیکې لري، له دې هیواد سره د روسیې نږدې رابطو څومره د امریکا او روسیې پر اړیکو اغیز کړی دی؟
د وینزویلا له حکومت سره د متحده ایالاتو ستونزه له ډېر پخوا راهیسې ده. متحده ایالات وایي چې دا ډېر فاسد حکومت دی، بشري حقونو پروا نه لري او یو دلیل یې کېدای شي همدا وي چې وینزویلا له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. وینزویلا هر کال له روسیې څخه تقریبا د میلیاردونو ډالرو اسلحه اخلي، ځکه چې وینزویلا تیل لري او له امریکا سره د تیلو راکړه ورکړه هم نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر حتی ډونالډ ټرمپ په ښکاره ویلي دي چې که ضرورت شو نو د ولسمشر د مرادو په نامه ولسمشر د وینزویلا د لرې کولو لپاره کېدای شي پوځي اقدام هم وکړي. نو دا یقینا چې د متحده ایالاتو او د روسیې په روابطو سخت اغیز په دې خاطر هم کوي چې د اوکراین په مسله کې روسیه او امریکا له یو بل سره اختلاف لري، د سوریه په مسله کې لري. نو دا په وینزویلا په سر اختلافات کېدای شي د واشنگټن او مسکو ترمنځ دغه بحران د اړیکو نور هم زیات کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې وایي د روسیې هغه دوه ستراتیژیکې بم غورځونکې الوتکې چې وینزویلا ته تللی وي او د امریکا عکس العمل او انتقادونه راپورته کړي وو بیرته روسیه ته ستنې شوی دی. مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم واورئ او راپورونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به د کابل ورځپاڼو ته ورسو چې بېلابېلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي او یو شمېر ورځپاڼو په ځانګړي ډول پر دې اړه مقالې خپرې کړې دي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې راټول شوي دي او سولیا او صفات پر لارو چار باندې خبر کوي. دغه ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د اړخیز غونډې او د سولې په تړاو رامنځته شو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ویسه ورځپاڼه لیکلی دی چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د افغان سولې سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ په خلاف د روانې مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ورځپاڼې د ارګ ماڼۍ د یو بیان په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی به هم په غونډه کې ګډون وکړي او برخوالو ته به وینا وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډې د چین په نوښت جوړیږي چې خپله پکې د سارونکې په توګه له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو بهیر څاري. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې د ګډون سربیره له افغان چارواکو سره ناستې هم ولري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په څرنګوالي او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې خبرې وشي. دنیا ورځپاڼه بیا لیکلی دی چې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو دوه اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک کیږي چې اساسي هدف یې د سولې په هڅو او د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي. ورځپاڼې وړاندې د دې غونډې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخستې دي چې دا غونډه د وخت، ځای او اجنډا له مخې د افغانستان لپاره مهمه بولي. د ورځپاڼو د پاتې مطالبو د بحث مسله د سولې په تړاو رامنځته شوي روسي پرمختګونه دي. میلیارمن ورځپاڼې د سولې عالي مشورتي بورډ د غړو پر اعلان بحث کړی چې د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې عالي مشورتي بورډ یو درش غړي لري چې اولسې پخواري جهادي څېرې او د حامد کرزي د حکومت غړي دي. ورځپاڼې وړاندې د امنیت شورا په حواله لیکلی دی چې د سولې عالي مشورتي بورډ څلور اساسي دندې لري چې پکې دولت ته د سولې په تړاو درغند مشورو ورکول، د سولې د کاري کمیټو د وړاندیزونو ارزول، د سولې د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول او د هغې څارل شامل دي. خو ورځپاڼې د سولې د عالي مشورتي بورډ او په تېره بیا له جهادي څېرو غوښتلی چې د سولې د مبهمو برخو په اړه خپل دریځ خلکو ته اعلان کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د خلکو د خوښې پرته د سولې هیڅ یو تړون به د پردې تر شا لاسلیک نشي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د هرات د یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې دوی د یوې ملي اجماع له مخې سولې ته ژمن دي او سوله یو ضرورت بولي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا هم واضح کړه چې دوی د سولې لپاره د تدبیر لاره غوره کړې ده چې د دیني عالمانو لخوا ټاکل شوې او د سولې په تړاو هره پرېکړه به د ملي شورا او خلکو لخوا کېږي. ورځپاڼه لیکلی دی چې ښاغلي غني په خپلو خبرو کې ښځو ته هم ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر برخلیک لوبه ونه شي. او ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې وشي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي کرزي د خبرو دا برخه هم راغستله چې انتخابات مهم دي خو د ښو او سراسري انتخاباتو لپاره باید سوله وشي او د افغانستان وسنی شرایط دغه سینې دي. خو ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په حواله لیکلی دی چې مذاکره کوونکي ټیم غیر مشروع دی او د سولې د خبرو لپاره هیڅ راز مهارت نه لري.
دوستانو خبره د سولې د ورزو روزګان ولایت هلته زرګونه خلکو د سولې غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د هلمند ولسی پلسوي حرکت غړي چې نن درېمه روزګان ته تللي زرګونه خلکو یې ملاتړ وکړ او پر ښکلو خواوې د دوی سره یو ځای د سولې غږ وکړ. دغه زرګونه خلک د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وو او ویلې چې سولې ته یې هیلې پیدا شوې دي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
شور زواج او پریات په ورزګان ولایت کې د جګړه زپلو دي.
کته کومه تاسو کته چا یا الله خدا تاسو کې ما وځم مستعمر خو ته باندې کاټه تل تورې پریا خدا
د دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړئ.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکره پورې تر هر چا تر څوک چې د دېو باندې غږ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې صلح راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک دا د ما خبره اوري، بیخي ظلم روان ده. ډېره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې تاسو چا لیدلی دي چې خبریال دي چېرته مړ شوی؟
زما د کوره یوولس مړي وتلي دي. تا باور وکړئ چې په یو کلي کې مړی شوی زه نه شم ورتلی چې د ښځو بخارې واورم، زه چې هماغه زما ورور مور پلار مړه شوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هره ورځ د اور په لمبو کې سوځل کېږي، خو وایي سولې ته یې تمې پیدا شوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاته سي.
نن مو په همدې انتخاب کې چې لسرم په لاره کې طالب واکمن ول او دغه په منځ کې راتیر سلو، نو کوم افقې ته سره ورسېدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه، د دوی سیمې ته هم ځو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی، کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودي. د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي او هره ورځ خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هره ورځ د پاتاکم کمبلې اواري وي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم، زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو، زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده، د معارف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یوه ته نه تنخوا ورکړل شوي ده، ټول قرضداره دي، مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري، اټول ډېر زوبل دي، دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي، معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي، طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین ولاړ چلته تنخواه راواخلي. ورور نه میاشت خلکو کار کړی ده، ورور اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده، نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې، وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم، شاهزاده نابینه یم د کونړ ولایت څخه. د ازادي راډیو د پیامګي خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده، کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ نه یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي، داسې نه چې دا خارجي برسونو ته خو بیا هغې هم نه لېږئ، راځئ دا د مزدورۍ برسونو ته یې ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا پکې د سراب زوی شامل شي یا پکې د کوم رئیس زوی شامل شي یا پکې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته یې ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر عامه افغانانو نظر مواردی چې د خپل سیمو ستونزې د پیغامونو له لارې له ازادي راډیو سره شریک کړي وو، موږ هم د دې په امانه ترته خبره کړه. اوس په ساینس ډګر ته ورسو. په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږي پیژندلې چې ډېر چټک تګ لري. دغو څېړونو په اړه نور حال عصمت سر وړاندې کوي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس یې چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلونای پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژی په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي. یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کښ د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میجی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میجی خپل ژامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میجی ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژرې خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کامرو په وسیله د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې سب شوی ویډیو ورته وشوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی هم دا راز وایي چې دا ژوی پر بل ژوی تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
و امریدل چې ساينس پوهانو د نړۍ تر ټولو چټک میژه پیژندلې دی. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 اشپژنوي او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدل سي. اوس د خبرونه دوه هم برخه ته رسیدو په نیمایي کې د سالم محمد سالیس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې تل بیا ورو.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریلګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com. او د ژمنې سره سم د ونیس پروګرام د خبرېدو وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوردونکو سلامونه او نیکه هیله می ومنئ. دا د زهرو د کاروان لې یو بل خبرونه سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې ایران نړۍ ته د افغانستان د نشئی توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشئی توکو پر خلاف پروانه مبارزه کې همکاري هم نه کوي. کابل خاروالی وایي چې د هوا په سړېدو سره دوی ته هر اونۍ لږ تر لږه د لسو ناپېژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالی د خبرې پخلی ځینې معتادین هم کوي او وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه یو یا دوه تنه معتادین د سړې هوا له کبله مري. په روانه خپرونه کې د دغو مطالبو سربېره ځینې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې تاسو را بولم د تېرې اونۍ د مهمو پېښو کتنې برخې ته چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د تخار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې 15 کیلو او 240 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د موټر په ټایرونو کې ځای پر ځای شوي او تالوخانو ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې یو تن 8 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې قاچاق کول چې پولیسو په نمکاب ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د نشه موادو پر خلاف نږدې سل عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې پولیسو په مستقل ډول او له افغان هوایي ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي په نتیجه کې په لسګونو کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر وزارت
د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرې اونۍ کې څلور نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1908 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې توری 103 کسان هم ونیول او د غرازی د نشه یي موادو دوی زیرمه هم ویجاړې کړې دي. د عملیات د مرکز په شمول په لس ولایتونو کې ترسره شول.
د یادونه وړ ده چې په تیرو درې اونیو کې د نشه موادو د زیرمو پر وړاندې پولیسو په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ عملیات ترسره کړي دي. په تیرو یوه اونۍ کې د نشه موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه څلوېښت کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه موادو د درې دېرشو قضیو په تړاو په دیارلسو ولایتونو کې 22 کسان نیول شوي دي چې درې ښځې دي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه مواد له منځه ولاړل. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت خپره کړې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نشه موادو دوی زیرمې له څه د پاسه 1500 کیلوګرامه 400 سره له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ پولیسو په بهسودو ولسوالۍ کې په یوه موټر کې د تلاشۍ پر مهال 3 کیلوګرامه 400 ونیول. په درېمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ پولیسو 25 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو شیشه په تورخم کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شي له کابل څخه د میوو په کارتنونو کې انتقال شوي ول.
له موسکا هوتک څخه مننه کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 1.15 د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې اورئ. په روانه خبرونه کې تاسو دغه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د نشه توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې ایران د افغانستان د نشه توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشه توکو پر خلاف په روانه مبارزه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیار وای
راههای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمې هیوادونه د افغانستان نشه یي موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لاره ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5% نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته انتقالیږي.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې اوریدل شي. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د کابل خاروالۍ په وینا دوی ته لږ تر لږه د لسو ناپېژند معتادینو او مسافرینو مړې د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالۍ د فرهنګي خدماتو د څانګې او کارکوونکي وای
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خه قبر جوړو.
په روان خبرونه کې د دې موضوع په اړه یو تفصیلي مطلب اوریدل شي. د خبرونه په اوږدو کې د خاطرو یو نوې برخه هم لرو او د پای شیبه بیا هم د اونې ډرامې ته ځانګړي شوې ده.
ستاله لاس خدا لاس کاله کیږي چې په اور کې سوزم
د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزه وزارت وای ایران د سیمه هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشه موادو د قاچاقو اصلي لار ده. د نشه موادو سره د مبارزه وزارت وان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل گاونډي هیوادونه په تیر بیا ایران له نشه موادو سره په مبارزه او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړه که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد نړۍ ته د نشه موادو د قاچاقو مخه نشي نیولې. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شپږو آسیایي هیوادونو د پارلمانونو د رئیسانو په هغه کانفرانس کې چې له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په هدف جوړ شوی و وویل که پر ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت شي نو تهران نشي کولای چې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي لاره ده او د افغانستان په سلو کې دیرش نشه یي مواد د ایران له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د ایران په شمول گاونډي هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي او په دې برخه کې سیمه هوکړه لیکونه یې هم نه دی عملی کړی.
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمه هیوادونه د افغانستان نشئی موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده چې په سلو کې څه د پاسه دیش سلنه نشئی مواد د ایران لاره نړۍ ته انتقالیږي. له بده مرغه چې د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول ایران له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو لمخې له نشئی موادو سره د دوی له مبارزې څخه راضي نه دي.
افغان دولت وایي ډیری کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه چې د نشئی موادو په جوړولو کې کاریږي د ایران لارې افغانستان ته کاچا کیږي. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي ول چې ځینې سیمه ییز هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دا هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي او ملامتي یې د افغانستان پر غاړه ور اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي ایران غواړي چې نشئی مواد د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او نړیواله ټولنه د نشئی موادو د قاچاقو له خطر څخه وډاروي.
د افغانستان مواد مخدر اکثریت د ایران د لارې څخه اروپا او امریکا ته ځي. ایرانیان د دې لپاره د تحریماتو څخه ځان خلاص کړي او د دې بینالمللي فشارونو ځان خلاص کړي. دوی د یو حربې په شکل باندې کوشش کوي چې جهانیان په دې وګواښي چې که تاسو تحریمونه لګوي موږ کولای شو چې یعنی مواد مخدر درسوست کړو. اومه مواد چې مواد مخدر یا هیروین دغه نه جوړیږي د هغو کیمیاوي مواد هم د ایران د خوا څخه افغانستان ته قاچاقیږي او دلته قاچاقبران د هغوی څخه د هیروینو په جوړولو کې استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینیت د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو په لویه کچه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشئی موادو د جوړولو په خاطر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. ښاغلی پښتون وړاندیز کوي چې ایران له نشئی موادو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سرحدونو امنیت ټینګ او د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ایران د سیمه هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشئی موادو د قاچاق اصلي لار ده. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د سرګندونې داسې محل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداری ورکړی که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد به نړۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونشي نیولې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
رازو دروان خبرونه بل موضوع ده. د کابل خروالی وای چې د حواله سړیدو سره سم دوی ته هر اونۍ لک تر لګه د لسو ناپیژند موتادینو او مسافرونو جسدونه د خخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خروالی د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکونکو احسان الله آزادی راډو ته وویل چې عدلی طب تر معایناتو او تکفین وروسته دوی ته د موتادینو جسدونه سپاري او وروسته د کابل خروالی کارکونکي د قول حشمت خان په هدیره کې خښوي. هغه بے سربنا موتادین چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه له یو څخه تر دوو پورې موتادین د یخنۍ له امله مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هوا له سړېدو سره سم موتادین خوندي ځایونو ته ځي چې له یخنۍ، واورو او باران څخه ځانونه وساتي. د کابل ښار باغ یلی مردان هغه سیمه ده چې هلته د موتادینو ګڼه ګوڼه ډیره ده. سکال ژمی د نورو ستونزو تر څنګ سړی هوا هم د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. په دې ځای کې یو موتاد شیرجان نومیږي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او په غمجن آواز وایي کورنۍ یې د احتیاط له امله له کوره شړلی او اوس په دې یخنۍ کې د باغ یلی مردان په سیمه کې اوسیږي.
په دې څلورو دیوالونو کې پلاستیکونه، بوجي او نور شیان سوځو، ځانونه توده وچې، یخنۍ مو ونه وهي.
په باغ علی مردان سیمه کې په سلګونو معتادین د شخصي استوګنځایونو په منځ کې ژوند کوي. له دې معتادینو څخه یوې راته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د مړ شویو معتادینو څو جسدونه لیدلې دي.
دا دوی درې ورځې مخکې دلته درې مړې پراته ول. د پولیسو موټر راغی او له دې ځایه یې وړل. تیره ورځ هم یو معتاد په دانه چمن کې مړ شوی و.
پولیس دا ناپیژاندو معتادینو او مسافرو جسدونه عدلي طب ته سپاري او هلته ترتیبي معایناتو او تکفین وروسته د خښولو لپاره د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست ته وړل کیږي. د کابل خروالی د فرهنګي خدماتونو ریاست وای د حواله سړیدو سره سم د یوې اونۍ پترس کې د متادینو لکتر لګه 15 جسدونه حقو ته سپارل کیږي. د خروالی کارکونکو کې د ناپیژاند متادینو جسدونه د مسافرو په هغه هدیره کې خخوي چې د شهدای صالحینو د غره پلمن کې جوړه شوې ده. د کابل خروالی د فرهنګي خدماتونو د ریاست کارکونکو احسان الله وای یو لس کال کیږي چې په دې هدیره کې د ناپیژاند او مسافرو مړو لپاره قبرونه کیندي.
قسمه که شما اون دیدین قبرستانه که ما قبر میکنیم
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسر شي خ قبر جوړوم د عدلی طب امبولانس دلته جسدونه راوړي چې جسدونه چې د جنازې لمنځ ورکړل سوی وي راتوای چې جنازه یې سوی ده هغه دی چې زه خخوم او د چا د جنازې لمنځ چې نوی سوی خپل مخکې کېږم لمنځ ورکوم او بیا یې خخوم
نماز جنازه شهدا کړه د خانه قبر تا میکنیم دفن میکنیم.
د کابل خروالی د فرهنګي خدماتونو ریاست وایي د مسافرو او ناپیژاند خلکو په دې هدیره کې هغه ناشنا جسدونه هم خخیږي چې په جګړه کې وژل شوي او خپلوانی معلوم نه وي. موږ د هر قبر پر ځانګړې تیږه یا شناخته باندې شمیر لیکو. دا کار د دې لپاره کوو چې د مړو خپلوان زموږ سره تر اړیکو نیولو وروسته خپل مړي په اسانۍ سره پیدا کړای شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له نشو راوګرځوي. دا چې د نشې موادو په برخه کې عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري، کوم ډولونه لري او کوم ډول پوهاوی ډېر مؤثر دی، زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ له مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې احتیاط په اړه عامه پوهاوی څه ته وایي. دې په ځواب کې وایي
عامه پوهاوی د مخدره موادو د اضرارو په هکله پوهنه ده خلکو ته، مثلا د صحت له لحاظه، د کښت، قاچاق او نورو ارقیمه.
دغه عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري؟
په مختلفو شکلونو موږ تقسیمات کولی شو. عامه پوهاوی موږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی ده. مکاتب و جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو، دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه موږ کولی شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسوو.
دغه د عامه پوهاوی د وړاندې کولو وسیله څنګه ده؟ یعنی په څو طریقو باندې موږ خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کولای شو؟
د عامه پوهاوی وړاندې کول مختلفې طریقې دي. سمی او بصري، مخامخ ودرېدل خلکو ته خبرې کول، د پوسترونو له طریقه خلکو ته خبرې کول، د رادیو له طریقه، د پیامونو نشرول د رادیو له طریقه یا د تلویزیون له طریقه، مختلفې طریقې دي.
لکه څنګه چې وینو خلکو ته لږ عامه پوهاوی ورکړل شوی دی، یعنی که ګورو ورځ پر ورځ معتادین زیاتېږي، ستاسو په نظر باندې دی لڅه؟
ساتامی پر مربوط مراکز پرسنل همیشه په دوه دیش ولایتونو کې مصروف دي. دوی هغه خپل تر وسه مطابق کوشش کړی چې عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او د مخدره موادو اضرار خلکو ته تشریح کړي. خو دا چې معتادین ورځ پر ورځ زیاتېږي، دلته د عامه پوهاوی کموالی دا هم یو رول کېدای شي، خو ډېرې نورې خبرې دي، لکه د مخدره موادو اسانه پیدا کېدل، د مخدره موادو د کښت زیاتېدل، اوزګارتیا، جنګ، ډېرې نورې خبرې دي چې د معتادینو تعداد زیاتولو کې رول لري.
د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی د کومو دولتي ادارو مسؤلیت دی؟
د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالي تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، دا ټول په دې برخه کې رول لري. چې زموږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي، تر څو د مخدره موادو د اضرار په هکله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دهقانو سره عام پوهاوی کی د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کی د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کی د دې مسله کې عام پوهاوی ورکی. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره مواد و اضرار د اسلام له نظره تشریح کی دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې تقریبا ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره مواد و اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره مواد د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره مواد د اضرار په اکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي، ځکه دوی هم د اجتماع غړي دي. مونږ او تاسو ګورو څونه ډېرې شبکې دي، تلویزیوني رادیویي شبکې، متاسفانه په دوی کې د مخدره توکو د مبارزې یا د اضرار په هکله ډېر لږ نشرات یا بیخي نشرات نشته. نو که چېرته د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه مختلفو تلویزیونو او رادیویي شبکو کې مؤثره پیامونه د مخدره موادو د اضرار په هکله نشر کړي، نو اجتماع ته به ډېر زیات مفید واقع شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولې د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د اورزګان ولایت محمد ظاهر وای چې تر نشه مخ کې د دولت مامور او د عزت ژوند درلود، خو کله چې هیروین پیل کړ نو دولت لکاره ګوخه کړ او اوس خلک ورته پس پکسترګه ګوري او خپل کورنۍ بد ځنی وړي. دا چې د ول نشه پیل کړ او اوس لوی هیله سده په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
په نشه د روسوله مده زموږ په کلي کې نور عملیان و بالا د هغو سره بس یو دغه م ورسره ولي بالا وراسه ورسره شروع م کړله بالا ورسره وله به م رابره دغه وظیفه م راسه پاته سوله بالا چې روین م نه وخله په هغه وخت کې م ژوند ښه سم ښه ابداره ژوند م اوس چې م روین شروع کړله اوس م ژوند لیله ژوند دی. خلک هم بد ځینې وړي، هر سړی بد ځینې وړي، وره خلک په ډېره سپکه سترګ ورته ګوري. نو که اوس زه سم وایي اوس به ما تر سړي احترام راکولی، عزت به راکولی، دغه به راکولی. نو زه اوس په دې دغه اخته یم، کور کې م ژوند دا رقم دی وروره. د عملي سړي سه څوک ښه وړي، هر سړی بد ځینې وړي، مور پلار ورور. موږ دغه غوښتنه چې خرڅیه دا خاینان مخلوق ورک سي وروره، موږ یې پرېږدو، جوړ سو خپل خدمت وکړو، خپل مور پلار ته، خپل دغه ته وطن ګرده خاص عملیانو ډاکټر چې تر راوځي وروره هغه عملي برنو کار شي نه برنه شه شروع کړي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د خبرونې روسي شی بده او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د میړه کور پرېږدي او پلار کې راځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه ځنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر اوسې لورې، ته هم ستړی مشی؟
دومره بن سړی شوم چې چا ته مې خیر نشي رسېدلی.
خیر له کومه شو، سم دې فساد ګوډې، خپل کور خو دې وران کړه، که زور دې ورسېږي نو کلی به هم وران کړې.
نور خو مې دا دی شکر روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهې، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم.
نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې. ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
حاجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسې. د لمسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي؟
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم. له پلار سره مې ځمه، بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو. راځئ بچیانو چې ځو.
یوازې پرېږدي،
بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي. زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې. درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي. که د علاج پیسې نه لرې، راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
راځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلی پوډر څکوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو. پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څه راڅخه بوتلل. زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نه شې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نه شو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېټ مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما کما نشه نه کولی، اوس به ولې نه خپلو اولادونو او میرمنې نه ژړا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته در سره کوم او اولادونه او میرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
له همدې سره د روانې اونۍ خپرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی